سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدر موادو لګښت د مصنوعي نشه یي موادو او د طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدر موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدر موادو تر اغیز لاندې دی، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتې دو پال کې دي. په څیړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چرسو د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تریاکو نولس ده. په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیږي. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سره د ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي ځواکونه یې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ویلي د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوه ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په مهال 145 مشکوک وسلوال وژلي. ښاغلي بوکتی نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 11 امنیتي سرتیري او 1 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستون، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونو ته وویل په نوي کال کې به اراجیت څه باندې 2,6 لک افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال په پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم ده. ثاقب زیاته کړه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیږد لپاره مخکې له مخکې له آریانا او کامیر هوایي شرکتو سره تړونونه لاسلیک شوي. او د ایران د پارلمان رئیس نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپای پاسداران تروریستي ډله اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپا تروریستي ډله بولي خپل پوځونه تراګردي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې سپای پاسداران انقلاب د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. دا خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته خراخلست. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالی چارو کې د خیبر پښتونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملاً درېدلې چې له کبله یې د صادراتو د کمیدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه دان ورځپاڼه او د ښاغلي اسلام پر خپله ایکس پاڼه خپور شویلی دی چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغیز وڅیړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویلې چې که دا لارې خلاصې شي نو پاکستان به یه بیا په دې پلمه او هغه پلمه باندې کړی. کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم ترسره نه شوې. په نننۍ خپرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندېدو اغیزې ولې تر نورو ډېرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي په دې خپرونه کې به بحث پې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلي حسین سره پیلوو. ښاغلی حسین، د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د والي د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوي، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړې یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته دې د خیبر پښتونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه، خوشاله اوسئ. استاد محترم ته او دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل چې کوم لاسلیک وویلو، هغه وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهر زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول دی د اقتصاد برخې یا فاینانس ګروپ. هغه بالکل دغسې یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړې او چې کومې ستونزې وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښ شوې دي، نو چونکې دې مسول ده دې او د تا ډېر نږدې نښکاریږي او پوهه لري په دې باندې، باغې کې د خیبر پښتونخوا صنعت په اړه چې کوم مطلب دلته کوم صنعت وو، د هغې د برای راست زیات چې کوم تعلق وو هغه افغانستان او منځنۍ اسیا سره وو، د فیروزشاهو په بخش کې ورسره چې کوم دغسې نو د خیبر پښتونخوا چې کوم تاجران وو، یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې داسې د پېښور او دغه سي میداني سیمو کې چې کم سمره خارونه دي، نو دغه خلک هم زیات د تیرو د یو ډېری اوږدې زمانې راشي د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې وی پوښتې، کاغذ د زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي. دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستې دي او هغوی ته ښکاره شوي دي، نو په دې کې د زراعت په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، تر جوالي په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخته پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداری ورکړی دی، نو هم هغوی خپل حساب وړاندې کړی دی وته، او اوس د هغې نه خو وخت ډېر زیات نورو ووتو، راتلونکي کې هم هغوی خپلې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپله اندېښنه چې کوم دی مرکز ته ورکړې چې څو پورې دا لارې دوام لري، نو دلته به اقتصادي مشکلات ډېر زیات.
حسین صاحب، د دغه تاوان چې خیبر پښتونخوا ته پېښ شوی، د دې داسې یوه لویه اندازه چې مثلا څومره میلیون، څومره بلیون، میلیارد روپۍ کېږي یا ډالر کېږي، دا معلوم شوی؟
دا تاوان به الله دغه سي معلوم شي که دا د حکومت شوی وي، چونکې دا د ولس دی. نو دا چې څونه په میډیا کې راځي، زه هغې سره چیرې متفق کېږم نه، زه زمینی حقایق ته ګورم. په ترخی کې څومره جوالیان وو چې هغه نن بې روزګاره ناست دي، څومره تعداد کې ترانسپورټران دي چې نن بې روزګاره ناست دي، څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې که هغه د تورخم کلیرنس ایجنټ وو هغه سره لس نفرو کار کولو، که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفرو پورې کار کوو. نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا په لارې زه ویم چې د اعداد و شمار زما شخصي نظر زه خو دا زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بې روزګار دي، او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې په اوله ورځو کې چې دا سرحد بند شو نو ما خپله یو اندازه تن دوی ته ویلي په پاکستانی روپو کې د یو عرب نواله تر څه د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو د ترانسپورټرانو د دې صنعتکارانو کېدو، خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی.
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی؟
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو، دا مال نه دی، دا سرمایې دي د دې تاجرانو، روپۍ دي پوری غاړه په سر افغانستان غاړې ته چې کوم پاکستانی تاجرانو واردات کولو دا غي هغه پیسې الته ونختي، دا افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونختي او دا مکمل بند پاتې شوې. نو هلت دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کیږي خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتېږي. بیا
سمه ده، تاسو سره یو اټکل شته، تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعدادو ارقام نه ګورئ، تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی په دغه د 15 کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې ترانزیتي لارې بندې شوي دي، تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې؟
حساب د یو عرب روپو د پاکستانو روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوی دی او دا وخت په وخت زیاتېږي. اوس دا شمېر که موږ وګورو نو نن دا څلورمه میاشت وه چې دغه سرحد بند دی، په دې کې ډېر اموال داسې وو چې هغه لاړل د منځ نه خراب شو. ځینې اموال دا داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د اکسپورټ دپاره که هغه د افغانستان نه کېږي یا پاکستان نه کېږي او اسناد د اکسپورټ جوړ شي نو هغه مال یاته په داخل کې نه شي کولی. اوس هم په سرحداتو کې په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي او هغه تر ډېر حده پورې خراب شوي دي. نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کوم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو، دا په هغه سند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو نو موږ یې دغه اندازه اخیسته. اوس خو په هغې کې ډېر اموال د منځه لاړه، د خلکو سرمایه وخوړل شو او هیڅ دې خوا هم څه انتظام اوسه پورې د پاکستان د حکومت دخوانه د اف بی آر دخوانه د دې څه غم ونه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی ملتوي کی، دا اموال چې کم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي، کم چې د زراعت پورې مربوط اموال وو هغه خو په اوله میاشت کې که څه خراب شو هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو او یا خلکو راوګرځول په نیمه به خرڅ کړل یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ. خو دا نور چې کوم خشک اموال پراته دي خو تر ننه پورې پراته دي، نو د هغې تاوان چې څونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتېږي.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسېږي، مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همداراز له هند سره راته ووایاست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه تګ را تګ د مالونو دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره خو هم بنده ده، هند سره خو مخکې نه بنده شوې وه. هند ته یوازینی ترانزیتي اموال روان وو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترانزیت وو، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګه سرحد باندې هند ته تلو. هغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډېر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادراتو په بخش کې. دې خوا که موږ دا بل حقایق وګورو نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوخت دي، معلومه خبره ده چې دا د هغوی د کور تجارت دی، په کور کې کوي که نه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو نو د ایران نه چې کوم دی د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعال دی او روان. یواز دغه سیمه چې کوم دی نو پدې کې مشکلات دي او پدې کې ملیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي تر هغو پورې چې یو کلک امنیتي تضمین د نورو منځګړو په وساطت د پاکستان حکومت ورنه کړي تر هغو پورې به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي، په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړې. په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب دروند میلمته.
وعلیکم السلام.
پاکستان څخه لمشترک تاسو خبرونه کړه او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب، مخکې له دې چې د دروازو په احتمالي خلاصون باسو کو یو لنډه تبصره که اجازه راکړي، زه د خیبر پښتونخوا لا وزیرستان تر بولدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ باس اقتصادي لرمه.
لنډه تبصره وکړئ مهرباني. بالکل مهرباني، خو ډېره لنډه لطفا چې بیا سوالونه نور هم شته. مهرباني وکړئ استاد.
دقیقا ګورئ، دا د ډیورن فرضي کرښه اخوا که موږ تاسو وګورو د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا انوي یا ډیر ابتدایي رشد کړای ده. کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښه ای غاړي دا سیمه هیڅ نوه انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندارد پانتون شته؟ نه. ستاندارد سړک رنوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندارد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندارد هسپتال شفاخانه یا چوی موجوده ده؟ نه. میکانیزمه زراعت موجود ده؟ نه. انکشافی واقعی پروژه په دې سیمه کې تطبیق شوی د اویاو کالو را په دی خوا په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوی، په دې خاطر چې د دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلند نسبت و اقتصادي چلند ته کېدای.
مهرباني وکړئ دا سوال ته که ځواب ووایاست. موږ ستاسو تبصره واخیسته استاد، مهرباني وکړئ تلاش سه.
ښه، اوس که احتمالي باس وکړو، زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی ده او د نړیوالو انتقادونه هم پرې زیات شوي دي، خصوصا ام آی اف، ورلد بانک، اسلامي بانکونو، ترکیه، په دې باندې انتقادونه زیات شوي دي چې عام لارې تاسو لومړی ګام پورته کوي ومتړلې او د کلونو را په دې خوا د ډمپنګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي، هلته یو خو تخنیکی مشکلات رامنځته کیږي، د واضح او د پاسپورټ او د سکن او د بایومیټریک او د موټر او د نو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي. د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکي تعرفې دي. دوی ګمرکي تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور ام د ډیورن له دی غاړي نه، ام د ډیورن له غاړي نه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیر لوړه تمامېږي. کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو، دلته توان دی خرید را کمیږي
په دې باندې تلاشته خبرې کوو.
یعنی دا خپل یو اقتصادي فقر
په د عمومي اقتصادي وضعیت باندې دی خوته او هغه خوته دی ډورنت په دوه باندې خبرې کوو. اوس چون له هغه سره ښاغلی حسین سره مو په همدې موضوع باندې خبرې کولې چې د همدې موضوع کې پاتې شو، فکر کوي تصور کوي یو نیټه یو فرضي نیټه ټاکلی شي چې څه وخت به افغانستان دالر پرانیزي؟ داسې یو تصور شته؟
بله، بدون د پرانستنو نه تکل صاحب موږ بل لار د حل نه لرو، او دا زیانونه حکومتونو ته نه بلکې ولسونو ته رسیږي. ولسونه هیڅ وخت نه غواړي چې د داسې حکومتونو تر شا بیا ودرېږي او فاصله رامنځته کیږي. نو د ولسونو قوي او قاطع غوښتنه دا ده چې دا لارې باید سیاسي او استخباراتي او نظامي ګټه ترې پورته نسی، بلکې د آدم سمیت د سیاستو د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسی. هغه څه دي دا وایي چې بوټونه د ژوند معیشت وریځې اوړه او غوړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي، دا باید د کورې هرې نقطې ته که تور پوسته وي که سپین پوسته وي که کافر وي که مسلمان وي ور ورسیږي، او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي. اما د قوي او منظمو اصولو او د طرز العمل په اساس، په دې معنی چې قاچاق سلا او داسې نور سوی استفاده باید ونسی. نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وایي چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو، بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکي کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري.
د پاکستان د حکومت چارواکو البته بیا هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهانې او د اقتصادي برخې د سکتور کارکوونکي له دوی نه ما دا خبره نه ده اورېدلې، مګر د سیاسي برخې د دوی د دفاع وزارت د پوځ او سیاسي خارجه وزارت دوی پرله پسې دا خبره کوي چې لاره د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. دوی وایي چې د ډیورن له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي. البته موږ هم نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خپرونه کې بحث وکړو، ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې، مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان اوس لاره بنده کړې ده، ځکه چې عملا د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغو پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به دا لارې خلاصې نه کړي. نو اوس په رسنیو کې هلته داسې ویل کیږي عملا خبره څه ده، د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانیستلو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته؟
تکل صاحب مخکې له دې چې دې بحث ته راشم، البته سیاسي حلقې ته مجبوري چې ورګډ شو، ولې دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پرا بیا افغانستان حکومت باندې ورچوي. ګوري کله چې موږ تاسو ویایو چې سپین بولدک غلام خان او تورخم درې غټي او مهمه ترانزیټي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کرښه باندې پرتې دي، نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامی مسایلو پورې ونه تړل سی. ولې؟ د اقتصاد اصول او طرز عملونه ټول واضح او معلوم دي. په څه معنی؟ د خصوصي سکتور یو لارې ده، هغه بار ده په کینو باندې یا په مارټو باندې او نور هیڅ شی په هغه کې نه لیدل کیږي. د یو سکن څخه تیریږي بل سکن ته ورځي، دغه نه هم تیریږي، موټروان بایومیټریک شوی ده، اسناد یې پاک دي، بازار ته ځي، په بازار کې خپل اجناس هغه چاته عرضه کوي چې ضرورت ورته لري. برعکس د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته. نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري زه په دې باندې نه پیژم. د دې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی، یو کمیټه ټاکل شوې ده، منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي. نو دا چې لدینه یو نظامی یا استخباراتي بانه تر جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې د میلیونونو ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعاً فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعاً اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
زما سوال دغه ده که حسین صاحب هی خواته په دې موارد باندې معلومات لري، موږ سره دې شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلي دي او ورته ویلي دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلي تلاش یاده کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو کې د میوې سوداګر دي او کې د ترکاری سوداګر دي کې د نورو برخو سوداګر دي، هلته دوی د پاکستان له حکومت سره له چارواکو سره او خلکو سره چې پریکړې کوي تصمیمونه نیسي لغو سره شریکه کړې ده چې د دروازو کې عادلانه لکه یو ټرک چیزی یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یو مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره له فدرال حکومت سره خبرې کړي، کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
او استاد محترم غونډې خبرې ما واورېدې. دغه موضوع چې دا موږ نه غواړو چې موږ د سیاسي اړخ ته وباسو، بلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر ښه پوهېږي. د تجارت په بخش باندې دا اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوی دی تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاک، بالخصوص زموږ د سرحد پښتونخوا اوتاک، مشترکه اوتاک او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته ایسوسیشن موږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته. موږ خپله تللي یو، موږ هغوی نه خاص کړی دی چې دا لارې د خلاصي شي، دې کې زموږ نقصان ډېر دی او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د ضرر ته بښ نه شوي.
حسین صاحب، دا له دا وروستۍ جګړې نه د اکتوبر له جګړې نه وروسته که مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه، له دې وروسته سوداګر ورغلل له چارواکو سره خبرې وکړې که مخکې هم وو؟
حکومتونو کې په جمهوری نظام کې
ستاسو غږ موږ ښه نه اورو. اوس ښه شو چې که تاسو لږ خبرې وکړئ نو موږ به پوه شو چې تروسه غږ سم دی که نه.
ما دا عرض وکړو تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه بالخصوص د موجود حکومت د 2021 د اګست د میاشتې نه وروسته
له شاهد حسین زمونږ میلمه سره زمونږ اړیکه پرې شوله، خو تر اوسه پورې ښاغلی تلاش راسره دی. مخکې له دې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو، یو میلمه راخلو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
بله بس، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. احمدي صاحب ستړی مشي، زموږ دایمي همکار، مهرباني وکړئ.
تقریباً چا په اصطلاح باندې اوس قاچاق شامل موږ چې کېدل یو بدبخت وایو چې یو تعداد بدبخت خلکو دغه چیزونه به من کابل کې احمد تکل صاحب کابل کې ونیو وخت کې نو د شي غټ ټرکونه به راتله تقریبا دغه بعضې چیزونه به ډکېده چې به نو پاکستان ته تلل دشي په هر کې پښتونخوا نه به دا خلک راتله هغه به وړل یعنی موږ د شي خلکو اکاډمي خلک نه وو زیاتره خلکو به د شي قاچاقي ورکو دا د رباني وخت کې نو بیا به دا تلل د شي خو بیا به یستل یعنی چې پروژه د موټرو د نجیب خدای وکړي تکل صاحب دغه ډېر ښه خدمت کړی افغانستان ته نو په ټولو کې زیربناوې دا به شروع کېدلې نو اوس وګوره چې بس بل مقابل یعنی رفت آمد یعنی تقریبا تجارت بخشي نور بخشو کې نو موږ کوشش وکړو چې یو څه موږ ورکوو یو څه دوی راکړي نو دغه لارې دې شي وګوره چې اوسني حکومت خو ډېره ښه وګزینه ورته وړاندې کړه تکل صاحب محترمه یعنی موږ هم یو څیزونه دلته تولیدوو یو وخت وګوره چې موږ د میوو خره رسېږي نو هغه موږ باندې دلته خرابېږي رطوبت وي یا تپې وي افغانستان کې هغه نه لرو موږ داسې یخچالي خونې نه لرو نو په ټوله کې چې ګوره هغه بیا خرابه شي نو دا یو ښه ګام ښه کار ده نو دوی خو باید اوله کې دا فکر کړی لکه مېلمه صاحب چې ویلې چې دا اوس د اوسني حکومت سره یو دغه جواب وکړي جمهوریت وخت کې رښتیا هم خلکو بیا څه نه ورته ویلې یا به مشکلات وو یا هر څه وو خو دوی خپله پالیسي کاروله پاکستان نو زموږ چیزونه به خرابېدل نو دوی هغه خپل تخنیک وهغه موږ باندې نو اوس باید چې تکل صاحب د شو کار وشي چې لکه مخکې مې چې ویلې د موږ مې اوسه ورشي دوی هم راشي دوی هم بازار وشي د موږ هم وشي یعنې یقین شي یا تجاران شي دي تکل صاحب دوی هم هغه چیزونه خرڅېږي بازارو ته به ورسېږي موږ به هم ورسېږي دا وګوره افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومېږي تاسو اوس که راشي وګورئ د میوو وخت کې د چوکو په سر باندې ښکلې ښکلې مڼې چې ښکلې ښکلې شفتالو چې الوګانې چې تقریبا څوک به نیمه بیان نه اخلي نه شي په ورکه شي 50 روپۍ 100 روپۍ باندې افغانۍ باندې خرچېږي نو باندې زحمت سوې باندې مصرف سوې باندې مزوران نیولې باندې دوا وي شي بس تقریبا په دې ارڅ کې موږ دې راځي اوس په دواړو طرفو د شهو کارو کې تجارت بخش بیري سیاست بخش بیري هم موږ هم سیکانه سیاست هم موږ باید چلنی سیاست کې باید شه صادقانه رفتار وشي دوه خونه دا یو کار خو کمی تقریبا په خپل ما په نظر
ته راځي ته مننه سوال پښتنه خونه لري نو تاس خپل نظر ورکړه
نو روغ شي البته موږ دا وایو چې دا کار کړی چې دایمي وشي خو ډیر پکې کاری
کور مو ودان ډیر راځي ته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مې ربني وکي لمړی ځان معرفي کوي او بیا مو نظر یا پښتنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاغلی تکل صاحب تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایم د ډیر وخت وروسته وسامه يم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې
وعلیکم السلام وسامه صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست مهرباني وکي لملمنونه پښتنه لري نظر لري
ډیر مننه ما خو هم پښتنه درلود لامه نظر درلود بالکل لکه احمد صاحب چې ولا دا څو مرکز چې د پاکستان سره لري تړل شوی دی یعنی واقعا دلته په هلمند یعنی نه په ټول افغانستان کې یعنی نرخونه د خوراکي شانو بيخي زیات کړن شوی دی ځکه چې یو خوا خو جمعي دی یخ دی په دغه هم ګران شوی دی او بل خوا چې دی چې خلک مسکینان دي وسې هم نه لري د دا شانو خو بیا چې دا لارې تړل کېږي دا بیا بيخي پر خلکو باندې بد اغېز کوي یعنی موږ مثال کوو وایو د وروجو نرخ بیخي لوړ کړلی دی یعنی بیخي درې برابره یعنی یا دوه برابره دغه څنګه لوړ شوی دی د وروجو نرخ او د غوړو نرخ چې پخوا به دلته په 3500 کلدارې لس لیټره وړي اوس په نن موږ رانیوی په میله کې یعنی دا ګنج چې ورته وایي سیمه ییزه بازار کې یعنی په 5000 یو نیم سل کلدارې وو یعنی دغه نیم نرخونه لوړ شوي دي نو دا ولست یم دونې نرخونه په جګس یم داسې یو شی نه یو کاروبار نه ورته برابر انداز یعنی د بوجې خوا یې خونه ګرمۍ وو بارانونه پر شروع انتاو باره د جولست چاره ای تکال سا محترمه
مننه ما تاسو نو اوریدل چې تاسو ویل په 15100 کلدارو باندې د غوړیو لسلی تره دبه تاسو اخیسته ده تروسه پورې په افغانستان کې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کیږي یعنی خلک معامله پکې
بالکل دلته پاکستانی کلدار یعنی هلمند درته وایم چې مرکز لشکرګاه ښار یعنی یا نادلی ولسوالۍ ته چې زه کللی یم هلته ته ډېره هدف شي یعنی مې افغانۍ چلېږي یعنی په لشکرګاه ښار یا په ګریش ولسوالۍ کې به یعنی سم نسپي یا تر نسپي لا ډېر به افغانۍ چلېږي او دلته کجکي ولسوالۍ کې کې سنګین ولسوالۍ کې کې مساکلا ولسوالۍ کې دا ډېر پرتې بغران واشیر و نوزاد دا ولسوالۍ کې دا خو یعنی یو څو مر تر مخ یعنی پروش کالم د طالبانو حکومت ډیر سخت بندیز پر ورغوي چې دا وای د افغانستان خو خلک بیا وای چې موږ د اروپو سره نه پوهیږو بیا په افغانۍ باندې شي چې باران لکه دوه برابره چیستي باندې سړي باندې واټه کوي هلته افغان کالداره سړي څه په واټه ارزانه واخلي او هلته چې په افغانو بیا ګران سي نو بره خلک وواره چې دا خو په خلکو ډېر زور نه وله خو نس وای دی خو دا خلک چې د افغانۍ سره دوسي دغه نس مشهوره سوي نه دي یعنې ورسره مخې نه دی ونیوله یعنې زه خپله
مننه مننه زمونږ د پروګرام موضوع خو بل ده اصلا خو تاسو چې دا د کلدارو د خرڅلاو یادونه وکړه ما ته عجیبه ښکاره شوله ځکه چې په ډیرو ځایونو کې داسې خلک نیول کیږي یا جزا ورکول کیږي چې په پاکستاني روپیو باندې پلور پیر کوي ولی په هر صورت یو بل اوریدونکی هم لرو بیا ورزو خپلو میلمنو ته مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي او بیا مو نظر ووایاست
تشکر محترم تکل صاحب سلامونه می قبول ک
وعلیکم السلام
سلامونه تاسو صاحب صدر راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم قاری صاحب
اول خو سلامونه وړاندې کوم
قاری صاحب تاسو خبرې کوي قاری صاحب پښتون
bale o qari mahmad ali pushtun le jozjan
خیر اغلاس خبرونه ته مهرباني وکي نظر مو وایست
تشکر د ځوانه ازادي راډیو سره ښکلنه مبارکي درته وایم
ډیره ستاسو
مبارکي تاسو له مبارکي تاسو هم ځار یو سلې دي موږ هم کاري در سره کړی موږ اوریدل ده
او تاسو زمونږ د ډیرو کلونو
تاسو ټول کمته
ډیرو د ډیرو کلونو همکاري است مونږ تاسو
bale o د ډیرو کلونو همکاري الحمدلله بل خبره ده دا اوس چې تاسو رسنې موږ نه اورو راځي ازادي نه ویل کېږي مور د شکر کو چې رسنې نه سره نور رسنې سره اور یو خو هغه غانه نه مو محبت مور د ازادي راډیو سره د نور سره نه لرو تشکر خبره دا نظر خدا دې چې دا بندش تلارو دا تجارت او سیاست کله سره غاټو یو خدا دې چې د افغانانو اقتصاد بیا زوم زی پدای کارګر ته کار نه سره روزانه والا ته کار نه سره موټر والا ښوان چا ته کار نه سره حقیقت طاقت وایو دا په پټه د پټه دوه خبر هم نه ده په دې څو خپکیږي هم نه مګر چې موږ خپل د نظام لا تر کوو ملت دې زموږ رعایت ور سره ولاړی موږ رعایت اما کار نه سره او کان دا خصوصا چې تجارت او سیاست سره ګرځو نور هم پر خلکو باندې کار ودرې دی په هابر کې په لرو بر کې په سو سرحد په تورخم پر حساب باندې د بولدک پر حساب باندې پر خلکو باندې کار ودرې دی دا واقعا یو غټه غمیزه ده اقتصادي دلته قیمتي هم راغلی ده یو وخت دا د لټاره د لټاره غوړي مشتاتل سو اخیستل یم په 900 اخیستل یم په 1000 اخیستل اوس په 2600 دینو ورجه هم پر دغه رقم څنګه سه پاکستاني ورجه ډیره قیمته سوی دي په تیلو په دې کې خلا کمس نه راغلی تیلو دا ارزانه دي تقریبا ارزانه دي او نور پر خلکو باندې واقعا سخت غمیزه ده اقتصادي غمیزه ده نو واقعا اسوک چې سرمایدار دي هغه خو بل اسنه سپوره کی اسوک چې غریب هغه نشوره کول
مننه پښتون صاحب که سوال نه لري همدغه مسله به مونږ له ښاغلي شاهد حسین سره مطرح کو د دوی نظر به په وخلو
یا تشکر د میلمانه سره مننه ستاسو مننه تاسو د همکاري سره
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته شاهد حسین صاحب له تاسو سره زمونږ خبرې مخکې ستاسو د ټلیفون له وجې پریښولې مهرباني وکړئ هغه خپلې خبرې زمونږ د اوریدونکو هم تقریبا همغه خبرې کولې مخصنه غلومړي بالکل راضی بالکل راضی اغازمون لومړی اوریدونکو
تاسو سوال وو
او د احمدی صاحب همدغه پوښتنه و چې تاسو خبرې پکولې ویلې چې دوه خواوې د یو بل سره همکاري وکړي په همدغه مسله باندې تاسو خبرې کولې
زه راکای نو ما ته یاد ده دا خپل موضوع د دې وخت کې چې کله دا سرحد د اوس د جنگ نه راوستو باندې شو د جنگ مخکې چې باندې شوه دی نو موږ د اوټاک په ستمانه د دې غندنه کړې دا چې لارې بندول نه دی پکار کاغه د پاکستان د لارې بندې شي دی او کله افغانستان د لارې بندې شي دی موجود وخت کې زه دې تر اعظم چې کله نه دا لار بند شو دا هغه ورځ نه راونی سات تر نن ورځ پورې چې دا غم اول زمونږ د پښتنو سیمو د بلوچستان د سیمو معلومه خبره ده چې کم خلک په دې کې شتون کوي ژوند کوي کاغه په خبر ده که کوټه ده د نږدې دي د دې زیات افراد چې کم دي دا د دې سرحد د تجارت سره وابسته دي دغه سي د کابل ننګرهار کومو ګورو د خوست د دې منطقو کدا سي مونږ د سپین بولدکو ګورو د کندهار ټول سوالو کې چې کمې دغه نږدې دي خو دغه افراد په دې روزګارو کې سره مصروف او بوخت وو اوس چې دا سرحد کله نه بند شو سیاسي موضوع پیدا شو بیا مذاکراتونه په دې کې وشو په قطر کې په یو مونږ تمه وه نن بشي جمعه بعد بشي لس ورځې بعد بشي دا سرحد به خلاص شي بدبختانه سرحد داسې وګد لاړو دروازه وتړل شوې نقصانات مونږ اول وکړې راځو خپلې خبرې ته چې اول دغه په ابتدا کې دغه مشکلات په دې بلوچستان صوبه د کوټې رونو ته د پېښور خوشا د پښتونخوا دوی ته او داسې مشرقي افغانستان او داسې جنوبي افغانستان چې کم سرحداتو سره نږدې خلک دي نو اول خو دا ضرر شو او دوی ته زیات زیان ورسېد چې کله دا بندې د عمل وکت لاړو دوام دی ولرلو نو دغه ستونزه بیا لاړه پنجاب ته او دغه کراچۍ ته هم لاړه د پنجاب تاجران زمیدار هم راجیک شو هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه د کراچۍ تجار هم راجیک شو هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه دغه شی وخت په وخت د افغانستان او تاکونو سره مشرانو سره ورونو سره هم زموږ په دې موضوع باندې خبرې شوې دي چې تاسو په خپل حکومت نه غوښتنه وکړي ولې چې دې کې حکومتونه خو که هر څوک دي که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي نو حکومتونو دا که ضرر زی نو هغه د دولت د مسؤلیت په شکل په دې باندې دا فرض دی چې دوی د ولس د ستونزو حل کړي او دغه تاوانونه اساس دا خبره که موږ وګورو چې د افغانستان تجارت وویلې شو چې هغه د بدیلې لارې نه بدیلې لارې خو پر دولت ګوري که د پاکستان چې کوم مسؤلیت دی کوم خلکو ته دا جوالیان خلک چې بېروزګاره شوي دي آیا تر ننه پورې حکومتونو چا ته مراعات ورکړل هېڅ چاته هم
ستاسو کنیکشن به هم خراب شوی شاید سنس هب ستاسو غږ موږ ته ډیر ښه ناراضي غږ مو پری پری کیږي چې خپل ځای لږ بدل کړئ خپل لوکیشن چې لږ بدل کړئ نو موږ ته ستاسو غږ لږ خراش دا اوس ښه دی دا اوس ښه دی
نو وخت په وخت مونږ خپل غوښتنې د خپل حکومتونو نه کړې دي په سوال هم کړې دي په چغه وهل هم کړې دي چې دا عمل چې کوم دی دا ښه نه دی دې سره د دې ولس د اقتصاد کدا دوه درې میاشتې کم بند شو دا عادي خبره نه ده دا به په لانګ ټرم کې په اوږده موده کې به دا ډېر زیات ضرر کوي دا خلک د خپو نه غورځېږي دا بیرته نه شي ودرېدی اوس تکل صاحب خبره دا ده چې دا تجارت او دغه سیمه د دې د بندیز هیلت هم نه معلوم چې دا دومره اوږد دوام ولې وکړو لکه زه یو عادي سړی خو زه خو په دې نه پوهېږم چې دا دومره غټه ستونزه باید چې دواړه حکومتونه میلیونونه خلکو د ژوند خبره ده د اقتصاد خبره ده څنګه چې دوی ورونو خبره وکړه چې په افغانستان کې جنسونه قیمته شو نو دا هسي جنسونه په پاکستان کې هم قیمته شو
تاسو ته د حل لارې ښکاري حسین صاحب تاسو ته د حل لار ښکاري که تاسو په حکومت کې یاست څه کوي
د حل لار چې کوم زه په حکومت کې نه یم تاسو د
فرزن او فرزن فرزن ما ویل چې کی فرض کوي
فرزن فرزن او زه د دې سیاست نه نیم خبر چې د دې بندیز په شا کم سیاست دی او هغه اسلام آباد او کابل ته کمی ګټه رسي اوله خبره زه نه یم خبر چې په حکومت کې کڅوک ناشته او هغه خبرې نو هغه د خپل ولست یو قنات ورګي یو بدیل سره د روزګار تنظیم دی وکی بیا دا خبره د سفارتي عمل نه نو چې کله دوه مملکتونه او بیا گاونډي مملکتونه بیا هغه مملکتونه چې مذهب یو دی کلتور یو دی په یو عقیده باندې مونږ یو نو بیا خو پکار نه ده چې سفارتي عمل زموږ دومره ضعیف شي چې د دنیا خلک جاړي ستونزو سره لوګو سره بدحالۍ سره مخ دي او حکومت چې دواړه جانبین کمی خبرې راځي نو دا خدا چې تیاریږي لکه چې د زړه خبرې دي نو چې کله که زه په حکومت کې یم او زه ناست یم نو اول خدا فرض دی چې زه به زد یو خوا ته کېږم، زه به دا خپل مسؤلیت راواخلم، دې ته به زه سوچ وکړم. دا څه دی نو؟ دا سراسر سفارتی عمل دی. د حل لارې دا ده چې دې خطې ته او په دې خلکو ته نظر وشي او د دې د افغانستان د مخې نه هم تاجر راپاسي خپل غږ پورته کړي خپل حکومت ته، او د پاکستان تاجر هم راپاسي
خپل حکومت ته. دا کار شوی، دا کار شوی دی له دوه خواو نه حسین صاحب، دا کار شوی. مګر تاسو مخکې د تلاش صاحب په خبرو کې واورېدل چې دی ویل څو څو ځلې د افغانستان له خوا نه د لاره غوښتنه وشوله چې په هره پلمه یې مره باندې بندوي، زمونږ د سیزن کې د میوو د ترکاری دا مره باندې بندوي. نو د کابل کې خو چارواکو په دې خاطر لاره بنده کړې ده چې وایي موږ ضمانت غواړو. راځئ د پاکستان له اړخ نه پوښتنه وکړو، د پاکستان حکومت چمتو دی چې دا تضمین ورکړي؟
هغه جواب تاسو خپل ورکو. تکل صاحب استاد محترم ته تاسو خپل دا جواب ورکو چې افغانستان وایي چې ما ته ضمانت پکار دی، تضمین دی راکی راته، نو پاکستان هم یو سیاسي خبره یې خو دی دا چې ما ته د امنیت ستونزه ده، ما ته د ضمانت خطر راي. نو که مونږ کله تللي یو اسلام آباد کې صادق خان صاحب سره، وزیر صاحبانو سره مونږ ناشي او مونږ ته غوښتنه کړې ده، نو هغه وایي چې ما ته خط نه راکړي، زه څنګه خط ورکړم؟ دا مسله خو بیا مونږ سیاسي طرف ته وړو. مونږ د سیاست نه تاسو ویل چې دا غوښتنه شوې ده، دا غوښتنه په هغه توګه نه ده شوې چې تجار د افغانستان یا تجار د پاکستان د خپل دولت په هغه کچه نه دی مجبوره کړې چې د ده فکر او پام خپل ځان ته راواړي. هغه کدی ویریږي
زمری یولنډ اورستی پښتنه هم لته سنو وکوم. ک چیرته په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي اعلان وکړي چې مونږ سبا لارې خلاصو، دا به بیا کله چې جګړه کېږي د دوړو هیوادو ترمنځ، کله چې په پاکستان کې حمله کېږي، بیا به دا لارې فکر کوي بیا بندیږي؟
تکل سه محترم، دغه لارې چې کومې دي په پاکستان او د افغانستان سفارتي تعلقات په یو وخت کې د دینه ډیر زیات هم خراب شوی، خو دا لارې داسې نه دي بندې شي چې دا کم موجود صورت حال کې بندې دي. پاتې شو تکل سه محترم چې تاسو خبره کوي چې سبا بیا په سبا افغانستان د خوانه یو لار خلاص شي او پاکستان به بل ورځ بیا، ما تاسو ته وړاندې عرض وکړو چې دا سفارتي یو عمل دی. د دینه وړاندې هم چې کله په کرونا کې دا لار بند شو، زه به د کرونا مثال تاسو ته درکم چې په هغه وخت کې د دې سرحد چې کله ټوله دنیا وتړل شوه، نو مونږ په دې پیښور ته رالو او پریس کانفرنس هم وکړو، د ټولو ورځپاڼو ته مو ویلې چې دا یو غیر انساني عمل دی چې تاسو لارې تړلې دي، دا زمونږ د سبزیانې زی او راځي، زمونږ وچې میوې زی راځي، نور اجناس د دواړو مملکتونو زی، دې ته تاسو ایس او پیز جوړ کړئ، څه قانون سل عمل وته جوړ کړئ. په دغه اسنا کې د کابل نه د وزارت د تجارت نه یو مکتوب پاکستان مرکز ته راغلو او د کینو غوښتنه وشوه او چې دا کینو مونږ ته پکار دی. هغه مکتوب مونږ واغستو، مونږ میډیا ته هم یوړو چې دا انساني همدردي ده او دې وخت کې کرونا ده او ویټامین سي ته ضرورت دی، او د افغان تجارانو دلته په سټورونو کې کینوان پراته دي. په اوله مرحله کې دا کینو خلاص شو، مونږ ته دا لار خلاص شو او ایس او پی زوړ جوړ شو. دا غین وروسته دا په کرونا کې هم دا لار بیا مستقل توګه باندې خلاص شو. وسم دا چې دا مونږ دې ته په دې نظر ګورو چې د پاکستان ولسته دي ضرر وشي یا د افغانستان ولسته ضرر وشي یا د یو بل نزان جدا غنو، د تجارت په برخه کې زه خبره کوم، نو دا مونږ اشتباه کوو.
مننه.
مونږ دې وخت کې دا نظر وکړو چې هر دا ځوانو ولسونه زمو منځو دي، زما د پاره د پاکستاني تاجر د پاره د افغانستان نه غوره منډي بل نشته، د افغانستان د تاجر د پاره د پاکستان نه غوره او نږدې منډي بل نشته. پاتې شو د ولسونو خبره چې کم جنس که نن په بندر عباس یا په نورو جنسونو افغانستان ته راځي، بهشکه افغانستان کې کمی نشته، او څنګه چې دی ورور وي چې قیمتي ده، که د یو سړي وس وي هغه به برداشت کړي، خو یو تعداد په دې پښتونخوا کې په بلوچستان کې دونه استعداد د خلکو نشته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه تلاش صاحب. را سره تاسو د خبرې اوږدې شوې، زمونږ ټلیفون اړیکه هم پرې شوله. افغانستان کې هم خلک کوی هغه د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدې، داسې نه ده چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې خلکو تاوان کړی، په افغانستان کې هم ډیرو خلکو د دې لارو د بندېدو له کبله تاوانونه کړي دي، هغه د قیمتونه لوړ شوي دي. تاسو خپله هم یادونه وکړه، دا به څومره وخت دوام وکړي دغه مقاومت د افغانستان؟ وخت نه دی چې نور یو بل ظلم وازمي وګوري چې لارې خلاصې کړي په دې خاطر چې دغه د سخت وضعیت مخنیوی وشي، او که فکر کوي چې لکه څنګه چې شاید حسین صاحب وایي دا دواړه خواوې زده اخیستې دي، که څنګه چل دی؟
تکل صاحب، د سید حسین له خبرو څرګندېږي چې دا لارې پاکستان تړلې نه افغانستان، او خندونه پاکستان را پیدا کړي نه افغانستان، اقتصادي تیروتنې پاکستان کړي نه افغانستان، قوانین پاکستان نقص کړي نه افغانستان، اما ولسونه او مسلمان خلک دلته شدیدن کې ځوریږي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. په یاد ولرئ چې دا یو ډول نظامی بانی دي چې مستقیم په اقتصاد باندې او په اقتصادي سیاست باندې سیوری غوړولای او خلک یې شدیدن زیانمن کړي. په افغانستان کې د دریو قلمو جنس چې زه عملا په بازار کې ګرځېدلی یم، واقعا قیمتونه یې لوړ سوي دي، چې دا هم د افغانانو د پاره یو ستونزه ده. اول دوا، هغه دوا چې په لاهور، اسلام آباد او کراچۍ تر پېښور به تولیدېدله او بیا به د افغانستان بازارونو ته راتلله، به هم دلته خرڅېدله. دغه تاوان د دوا په سکتور کې پاکستان ته دوه برابره زیات اوښتی. ولې؟ په هغه مقدار تولید او پاکستان لري، اما فروش یې نشته، صادرات یې نشته، د تجارت د کسر د بیلانس سره مخامخ ده، سرمایه منجمد ده، افراد بیکار دي، ماشینری په ټپه ولاړه ده.
دغه ته څه کیسه ده؟
دغه ته څه ده؟
د استدلال هم دا دی چې تاوان د خیبر پښتونخوا خلکو ته ډیر رسیږي، نور پاکستان بیغمه دی.
تکل صاحب راځم، دا یو فاکتور. دویم فاکتور وریځې قیمت سوي، وریځې هغه وریځې وي چې د پاکستان نه به افغان تجارانو فرمایشونه ورکول او هغه به راکړل. زرګونه کسان په دې سکتور کې په کاروبار اخته و، متاسفانه دا هم اوس په ټپه ولاړ دي، د افغانستان په بازارونو باندې منفي اغیزې کړي دي. دا دوم فاکتور. او دریم فاکتور چې په افغانستان په بازارونو کې متاسفانه منفي اثرات غوړولي دي، هغه غوړي دي. دغه درې فاکتورونه د افغانستان په بازارونو کې قیمتونه لوړ سوي دي، چې اکثریت به د پاکستان له هیواده راکلل او ورسره تر یو حده پورې سیمټ چې د ساختمان په سکتور کې ډېر رغنده رول لري. او پاتې برخې اوس افغانستان زه په ډاګه ویلی شم چې هوایي کوریدور او د چین سره د لارې وصل.
نو ستاسو خبرونه ستاسو خبرونه دا انتباه واخلو چې افغانستان د غومره اړتیا نه لري پاکستان ته، لکه پاکستان چې افغانستان ته لري. همدغه د ستاسو د خبرې پیغام
په هو نه نه خلاصه کوم، خو که وخت وي څلور نقطو ته اشاره کوم.
لاندې لطفا، ځکه چې د خبرونې پای ته یوازې څو دقیقې پاتې دي او د خبرې که لاندې راواخلو چې بیا زه د حسین صاحب نظر واخلم، مهرباني وکړئ.
اول دلیل، د پاکستان اکثریت صادرات د افغانستان له لارې ایران، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه تر چین پورې رسېدل، چې اوس یې دا قطع شول. دا یو مجبوریت. دویم، افغانستان په دغو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه درته وکړه، په تولید خود کفایت نه ورسېدلای او وارداتي توکو ته سخت ضرورت و چې د پاکستان لپاره د خرڅلاو پراخ بازارو دا یې له لاسه ورکو. دا یې دوه. دریم، هغه سرمایه ګذاري چې په دې سکتورونو کې سوي په ټپه ولاړې دي او منجمدې دي. څلورم، د پاکستان تصدي اقتصاد ډېر ځپلی ده، یاره زه باورمند یم چې تر شپږو راتلونکو میاشتو به د پاکستان اقتصادي اقتصاد ډیر وځپل شي. دای مجبور دی چې خپل وسلې او ځینې نورو کارخانو نه چې د نړیوال شورا د امنیت شورا خلاف عمل ده دوی تر سره کړی او دا و پلوري د اقتصاد د بډاینې او د پښو درولو لپاره بل لار نه لري. له بلې خوا د هند سره په داره کوم ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، له بلې خوا د چین نه قرضاره ده، بلې خوا د ایمایف نه قرضاره ده، او له بلې خوا نه هم د عربي سعودي عربستان نه په میلیاردونو ډالر قرضاره ده. نو اوس یې زیان پاکستان ته ډېر ده که افغانستان ته.
مننه حسین صاحب. که وضعیت هم دغسې دوام وکړي، فکر کوي چې د خیبر پښتونخوا اقتصادي وضعیت به کومې درجې ته ورسیږي؟ یعنې که افغانستان موافقه ونه کړي د لارو له خلاصېدو سره.
تکل صاحب، داسې ده چې استاد محترم چې کومې خبرې وکړې، پاکستان چې کوم خپل رپورټ وړاندې کوي او د اقتصاد د برخې مونږ ته دلیل را کوي، مونږ د مراد چې کوم مونږ غوښتنه کوو چې دا لارې د خلاصې شي د خیبر پښتونخوا او تا کې یا مشترکه ګډو ته، او د ضرر چې کومه خبره ده نو خبره دا ده چې پاکستان دا وایي چې زما د کل حجم د تجارت 5% په افغانستان باندې دی.
د ټول پاکستان
نور هغه وایي زما خو 93% په پاکستان کې داخل او د بهر د لارې تجارت دی، که واردات دي او که صادرات دي. مونږ که دا خبره بیا ما د وړاندې موضوع که د یو وخت نه زه دا شي ګورم او زه په سختۍ سره غندنه کوم د میډیا، تاسو په دې مخه پکېږئ، زما نظر دی چې میډیا داسې ده چې دې وخت کې پاکستان دغه خواري کوي د پاکستانی میډیا چې دغه ضرر غونډ افغانستان ته دی، او افغانستان کې داسې یو تاثر وړاندې کېږي چې یاره دا نقصان پاکستان ته دی. نو د پاکستان دی وخت کې 25 کروڑ آبادی ده، د خیبر پښتونخوا په کې 4 کروڑ ده، بیا د افغانستان هم تاسو ته معلومه ده. اوس زه وایم چې د دې خبرو په نسبت که مونږ دا وایو چې نقصان پاکستان ته ډېر دی او که نقصان افغانستان ته ډېر دی، زه دا وایم چې نقصان ماته دی، نقصان سرحدي خلکو ته دی، نقصان د دې سیمې اکثریت خلکو ته دی. که هغه په کابل کې ناست دی زما یو زړه دی، زما رور دی، که په پېښور کې ناست دی زما بل لاس.
دا ښه خبره ده حسین صاحب. په دې پروګرام کې مونږ هیڅکله دا نه دي ویلي چې چا ته ډېر تاوان دی یا څوک د چا لاس بر دی. عرض دا دی چې که دا وضعیت، زما سوال دا دی چې که دا وضعیت داسې دوامداره شي بیا به نو څه کېږي؟ پاکستان به څه کوي؟ افغانستان به څه کوي؟
وضعیت اوس هم چې کم شوی دی نو که څوک په عملي شکل کې تاجر وي او تجارت کوي نو تاسو د هغه د زړه نه پوښتنه وکړئ او د هغه کتاب او روزنامچه راوالی چې نن دا 4 میاشتې وشوې نو هغه یو تعداد خلک پکې در بدر شو، او چې دا نور هم دوام وکړي نو بدحالي به راځي، ګرانی به راځي، او دا نه یوازې په 4 او 5 جنسونو. او دا تجارت چې زه تاسو ته یوازې یو مثال درکم چې د پیازو سیزن راشي نو د هندستان ته د تورخم په لارې د ورځې 300 ټریلر ولاړ وي، داسې د وچې میوې په 100 ګاډي ولاړ وي، نو آیا دا په هوایی دانې کېدای شي امکان لري؟
که دا خبرې مورا لنډې کړئ چې په وروستۍ دقیقه کې یو.
بله صاحب، نو که دا دوام وکړي نو دغه خطه کې که هغه د خیبر پښتونخوا ده، که هغه ننګرهار دی، که هغه دې غاړه خلک دي او که هغه غاړه خلک دي، نو د دې مستقل نقصان چې کم دی دا دوامدار ولسونو ته رسیږي، او دا ولسونه به تر ډېر اوږدې مودې پورې دا نقصان.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د سرحد سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین او همدرس په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش د ترشنه اسمان لاندې په دې پروګرام کې زموږ میلمانه وو. له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
خفدا نن بیا جلی خفدا ورداش نستا دیا